او د وزیر اعظم د مشاور مننه کوم.
السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حامد زاده ورکلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونو د عمران خان د کېدونکو لانګ مارچ په اړه د خبريال حامد میر سره مرکه، په پاکستان کې د جمهوریت نظام په حق له یوې غیر سرکاري ادارې د سر به تر څنګ به د وزیرستان د کډوالو د ستونزو غوښتنو په حق له واوري نور رپورټونه هم په خبرونه کې لرو. اول خبرونه له انیس اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او د پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. د بلوچستان د کویټې په پرنټ سړک په چاودنه کې 22 کسان زخمیان شوي دي او د مصر استازو د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډسبندې د غزول لپاره وړاندیز ورکړی دی. او واسطه خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او د پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې وفاقي حکومت به چیف جسټس ته خواست کوي چې د دې کمیشن لپاره د سپریم کورټ درې ججان وټاکي. نواز شریف زیاته کړه
دیوائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان یو کمیشن دی جوڑ کل شی او دی مقصد لپاره زما حکومت دی سپریم کورٹ چیف جسٹس ته درخواست لیکی چې دی سپریم کورٹ په دریو قاضیانو مشتمل دی یو کمیشن جوړ کړي چې د تیر کال د انتخابی ټاکنو د نتیجو په اړه د الزاماتو مکمل تحقیقاتو نه پس خپله فیصله واوري
مکمل چھانبین کے بعد اپنی حتمی رائے دے.
سباله د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو اسلام آباد ته د یو احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د عمران خان دا وده چې په تیرو ټاکنو کې په منظمه توګه درغلې شوې دي. د بلوچستان د کویټې په پرنټ سړک په چاودنه کې 22 کسان زخمیان شوي دي. د کویټې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې ښار په پرنټ سړک تېره شپه نامعلومه وسلوالو په یو دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې 22 کسان ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي په دکان کې د پاکستان د ازادۍ دروازې په مناسبت د بیرغونه خرڅېدل. د سیول روغتون ډاکټر عبدالرشید جمالی بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغو 22 زخمیانو کې د دوو حالت د اندېښنې وړ دی. د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان د هند وزیر اعظم نریندر مودی هغه تازه تورونه رد کړی دي چې ګنی پاکستان په کشمیر کې د پټې جګړې یا د پراکسی وار لپاره د اسلامي وسلوالو ملاتړ کوي. مودی د اگست په 12مه په کشمیر کې هندي پوځیانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هغې ته د جنگ په نسبت د ترهګرۍ له وجې زیاته مرګ ژوبله اوړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مودی یو وار بیا په پاکستان بې بنیاده تورونه لګولي دي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادی یا فاټا لایرز فورم د پاکستان د پارلیماني غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې دی د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د هغه آئینی بل ملاتړ وکړي چې پکې قبایلي ولستا د بنیادی انساني حقوقو ورکولو غوښتنه شوې ده. پرین په پیښور کې د وی خبري غونډې نه وروسته د دغه اتحادی مشر اجاز مومند مشال لیډیو ته وویل
دا د ظلم نه ډک آرټیکل 247 د آئین پاکستان دا په موږ باندې ختم کړی شي او د آرټیکل 199 د لاندې څنګه چې یو عام پاکستانی وګړی تلی شي او د خپل حق لپاره په هایکورټ کې غوښتنه کولی شي نو دغه اختیار د قبایلو ته ورکړی شي.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په سینټ کې یو آئینی بل جمع کړی دی چې پکې د پاکستان د آئین په هغه ماده کې د بدلون غوښتنه شوې ده چې له مخې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د واک اختیار او انتظام ذمه وار دی. د افغانستان د سولې عالی شورا راتلونکي حکومت ته د سولې په اړه یو پلان وړاندې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن مشال ریډیو ازادۍ څنګ سره د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه شورا یو پلان جوړ کړی او هغې به نوي حکومت ته د هغې د کار په پیل کې وړاندې کړي. مجاهد زیاته کړه چې باید د افغانستان راتلونکي حکومت د وسلوالو مخالفینو او د حکومت ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره د اعتماد او باور فضا رامنځته کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د فرانس لسمشر فرانسوا اولاند دفتر وایي چې فرانس په راتلونکو څو ساعتونو کې د عراق د کردانو د مشرتابې د خواست وروستو کردانو ته وسلې ورکړي. د اولاند دفتر د بیان تر مخه د کردانو د ځایي چارواکو د خواست وروستو چې بیړني ضرورتونه پې پوره کړي. اولاند د بغداد سره د رابطې وروستو پرېکړه کړې ده چې راتلونکو څو ساعتونو کې به عراق ته وسله واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي یونین غړي هیوادونو استازو په بروسلز کې د غونډې وروستو ویلي دي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو حکومتونه د کوردستان پر شمیر غزواګونو ته د عراقي چارواکو سره د نږدې رابطو په صورت کې وسلې استول شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن غواړي چې هغه په لسګونو سره عراقیان راوباسي چې د عراق په شمال کې په یو غره کې بند پاتې دي او د بشري بحران سره مخامخ دي. جان کیری نن وویل چې امریکایي چارواکو یوه جدي او مهمه څېړنه کړې ده چې څنګه هغه ازیدیان او عیسایان وژغوري چې د سینجار غره کې د اسلامي سخت دریځو وسلوالو د بریدونو وروستو پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې دی چې له 20,000 نه تر 30,000 پورې کسان لا هم د سینجار په غره کې په ډله ییز ډول د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د مصر استازو د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډسبندۍ د غزول لپاره وړاندیز ورکړی چې تر مخه په غزې کې د خونړۍ او شخړو د ختمېدو لپاره مذاکرات جاري ساتل کېدای شي. دا نننی وړاندیز د مصر په ملاتړ د هغې درې ورځنی اوربند په اخري ورځ مخې ته راغلی دی چې په قاهره کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د نیغ په نیغ خبرو لپاره لاره جوړه کړې وه. همداسې یو اوربند د اګست په اتمه نیټه مات کړل شوی دی. حماس غواړي چې د اسرائیل او مصر لخوا لګول شوي ټول اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي چې په کال 2000 کې په غزه د قبضې وروسته لګول شوي دي. او بلخوا اسرائیل بیا غواړي چې حماس دي وسله کېږدي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډسبندۍ موجوده موافقه به نن نیمه شپه سرته ورسیږي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. او تاسو ته حال درکو د بهرنیو اثارو په مقابل کې د پاکستاني روپۍ د ارزښت او د موسم حال.
د ملک ایکسچینج پیښور نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر اغستل یو کم سل روپۍ او 30 پیسې او خرڅول یو کم سل روپۍ او 55 پیسې. دغه شان یورو اغستل یو سل 22 روپۍ او 40 پیسې او خرڅول یو سل 30 روپۍ. یو پاوند یو سل 65 او یو سل 65 روپۍ او 40 پیسې. یو ای درهم 20 روپۍ او 40 پیسې. سعودي ریال 25 روپۍ او 10 پیسې او 25 روپۍ او 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 پیسې غسته کیږي او په 1 روپۍ او 50 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو شهروز کې به پیښور او شاوخوا سیمو کې د وریځو سره د نری باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم ګرم وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال انتخاباتو په حق لا تورونو ته په کتلو سره یو عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی. نواز شریف دغه تورونو ته په اشاره وایي چې جمهوریت نظام د ګډوډولو کوشش دی.
ایک خاص جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات سنتا رہا ہوں. کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر پورے جمہوری نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
پاکوٹا کے دلاسی بم پہ حملہ کے 22 کسان زخمیان شوی دی. یو زخمی تنوائی دا شمالی وزیرستان د ایدک قبیله مشران د حکومت په امر لسی مینا د کډی کولو په حق لوای.
کډه هو تقریبا بس روانه دي. بس هر یو سړی د غم بند لا جادا او لکه قیامت ورس کنا دی. الریډی مخشنه د مورن پروتي ویل کې نشو سلوې سورې د کام جوته په کار دی شي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتو کې د هر ډول درغلو تورونه رد کړل او دغه انتخاباتو د شفافیت د رایو د سیړلو او د روانو سیاسي شخړو د پای ته رسولو لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي چې تر ماښام یې پاکستانی ولس ته وینا کوله وویل چې د مخالفو ډلو له مشرانو سره هر ډول خبرو ته تیار دی خو چاته به اجازت ورنه کړي چې په پاکستان کې ګډوډي رامینځته کړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورٹ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف دو نه په ماسوتن قام ته په خپل خطاب کې ویلی دي چې د ملک د ترقی او جمهوریت د ودی لپاره د مذاکراتو ته تیار دي، او دا چې دوی د عمران خان لخوا په کال 2014 انتخاباتو باندې د تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د ججانو کمیشن جوړوي.
ایک خاص جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات،
یو خاص جماعت لخوا د درغلی تورونو اورم، او د دې بی بنیاد تورونو په ذریعہ ټول جمهوریت نظام چیلنج کوي، او د پاکستان معیشت او ترقی ته د زیان رسولو کوشش روان دی. د ملک سیاسي صورتحال جج اغستو او د قومي سیاسي مشروالي اجتماعي سوچ پر وړاندې کې حکومت فیصله کړې ده چې د کال 2014 د انتخاباتو لړکې د لګولې شو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ یو کمیشن جوړ کړي، او د دې مقصد لپاره زما حکومت د سپریم کورټ مشر جج ته خواست کوي چې هغه د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل یو کمیشن جوړ کړی چې د تورونو د مکمل کره کتنې وروسته خپل ختمي رائے ورکړي،
مکمل چھانبین کے بعد اپنی ختمی رائے دے.
د وزیر اعظم نواز شریف ته خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاہور کې د یوې خبری غونډې دوران اوی لومړی د وزیر اعظم نواز شریف او الیکشن کمیشن استعفا ورکړي، پس له هغه با د ته د عدالتی کمیشن قبول وی.
ہم نے اسلام آباد میں پہنچنا ہے،
دی وای موږ اسلام آباد تر سی دل دی او زبر تر هغه اسلام آباد کې ناسیم ترزو چې زمون جمهوریت غوښتنې نوی پوره کړې شي. دا د جمهوریت او بادشاہت ترمنځ جنگ دی، او ولس په 14 اگست دې فیصله کوي. پاکستان کې د سیاسي تزیاکارانو دریز دی چې عمران خان او نواز شریف له پکار دي چې د ملک ولس او جمهوریت په خاطر په خپل رویو کې بدلون راولي، ځکه چې پاکستان یو طرف ته د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخت دی او بل طرف ته ورته یو شمیر چیلنجونه هم ورپیختي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف په 14 اگست په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ اعلان کړی دی. د دې سربېره د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری هم په دغه ورځ د انقلاب مارچ غږ کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د خبریال حامد میر سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلي چې د عمران خان غوښتنې څومره د منلو وړ دي.
عمران اب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں،
گورا عمران خان صاحب چلانگ مارچ کوي دا د جمهوری حق دی، خو کده د غوښتنو تجزیه وکړل شي نو ځینې پکې جایزه دي او د ځینو بیا پاین کې ځای نشته. تر کومه ځایه چې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه ده دا بالکل جایزه غوښتنه ده، خو تر کومه ځایه چې دا غوښتنه ده چې د نوي انتخابي کمیشن د لارې د نوي ټاکنې وشي د دې پاین کې ځای نشته. فرض کوم یا نواز شریف صاحب له وزیر اعظم استعفا ور هم کړي نو د دې سربېره به هم نوي انتخابات څنګه کیږي، ځکه چې د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر به خپلې اسمبلۍ ماتې نه کړي او نه به هم خپل استعفا ورکړي. د سند صوبی گورنر او وزیر اعلی به نه اسمبلۍ ماتې کړي او نه به خپل استعفا ورکړي، نو په داسې حال کې به د قومي اسمبلۍ انتخابات څنګه کیږي؟ له دې پرته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مشر چوکۍ هم خالی ده، او کچرته پر دې چوکۍ څوک لګوي نو د آئین له مخې د دې لپاره د وزیر اعظم او حزب اختلاف د مشر ترمنځ سلا مشوره ضروري ده. نو کچرته پارلیمنت نه وي، حکومت نه وي، وزیر اعظم نه وي او د حزب اختلاف مشر هم نه وي، نو د انتخابي کمیشن د مشر تقرری به څنګه کیږي؟ نو د عمران خان ځینې غوښتنې غیر آئینی دي. ماته نه ښکاري چې د لانګ مارچ په نتیجه کې به وزیر اعظم استعفا ورکوي او نوی انتخابات کیږي.
وزیر اعظم استعفی دیں گے اور نیا الیکشن بھی ہوگا.
حمید میر صاحب، دا طاہر القادری چکم او دا عمران خان چکم لانگ مارچونه دی دا ظاہر مختلف تھی، خو آیا ستاسو په فکر باندې دوی دے و مقصد دا پارا دا پردی شاته یو ځای دی؟
دیکھیں طاہر القادری صاحب جو ہے نا، ان کے سٹیٹس کوئی نہیں ہے، وہ
طاہر القادری سے حکومت کے حص ونڈ نشتا او په پارلیمنت کې یو غړی نه لري. د دې بنیادی مقصد یوازې او یوازې په پاکستان کې مارشل لا لګول دي، کورنۍ جګړه غواړي او په زوره پر واک قبضه کول غواړي. د هغه هدفونه بالکل مختلف دي. د عمران خان ونډه شته، په قومي اسمبلی کې چوکۍ دي، په خیبر پختونخوا کې حکومت دی، او هغه په وار وار دا خبره په ډاګه کوي چې د مارشل لا حمایت به نه کوي.
حمید میر صاحب، ځینې خلک دا سوچ فکر کوي چې اصل کې د عمران خان او طاہر القادری شاته د پاکستان غیر جمهوری قوتونه چې سکیورټی اسټابلیشمنت نوم ورکول کېږي، هغه دي چې غواړي د داسې دباو لاندې نواز شریف دې ته مجبور کړي چې هغه ټول د فوج او د دوی پالیسیانې پر مخ یوسي.
دیکھیے، یہاں اسلام آباد میں مختلف قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ گردش میں ہیں.
گورا دلت په اسلام آباد کې مختلفه خبرې خورې دي. د مسلم لیگ نواز مشران او ځینې د کابینې غړي دا په ښکاره وایي چې د طاهر القادری او عمران خان صاحب د لانګ مارچونو شاته د مغرب قوتونه دي چې اشاره یې د امریکا پر لور ده. لیکن ځینې څېړونکي او ځینې سیاستوالان چې په کې سراج الحق صاحب وړاندې دي هغه دا خیال کوي چې دا هر څه چې روان دي د دې شاته د اسټابلیشمنټ لاس دی چې غواړي په پاکستان کې مارشل لا ولګوي. خپل په پاکستان تحریک انصاف کې ځینې خلک شته چې دا فکر کوي چې دوی د لانګ مارچ ګټه ځینې غیر جمهوریت قوتونه هم
حمید میر صاحب تاسو زیات خبر یاست په پاکستان کې څکل هم داسې حالات سیاسي بوران پیدا کیږي نو دا وایي چې مارشلا به ولګیږي. ستاسو په خیال باندې د مارشلا امکان شته؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مارشلا کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا.
اول خبر دادا چې ماته د مارشلا لګیدو څخه خطرہ په نظر نه راځي. پیپلز پارٹی چې په اپوزیشن کې ده د مارشلا حمایت نه کوي. خپل عمران خان د مارشلا حمایت نه کوي. سپریم کورٹ مارشلا د توثیق کولو ته تیار نه دی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پلډاټ نومې ادارې نن یو سروې راغلی ده چې وایي د پاکستان لوی شمیر خلک د مارشلا مخالف دي. 80% د پاکستانیان د مارشلا مخالف دي او 19% د مارشلا حمایت کوي.
19% پاکستانی مارشلا کې حامی ہیں.
احمد بر صاحب تاسو خپل بیا یعنی تاسو دا دومره تجزیه وکړه خپل هم څه خیال دی چې دا اصل جګړه ده بیا د چاتورمنس
فرض کریں اگر مارشلا لگتا بھی ہے تو اس کی حمایت کون کرے گا؟ اس کی حمایت وہ لوگ کریں گے.
فرض کا مارشلا لگی گی ہم دہغی به حمایت سوک کوي. هغه خلق او سیاسی گوندونه به حمایت کوي چې سیاسی مرکز دی پنجاب دی. چودھری شجاعت حسین به د مارشلا ملاتړ کوي. کېدای شي طاهر القادری وکړي. شیخ رشید به کوي. دا ټول پنجابی سیاستوالان دي او د دوی ټوله جګړه داسې ښکاري له پنجابی وزیر اعظم سره د لاهور په تخت ده. د وړوکو صوبو گوندونه لکه پیپلز پارٹی په سند کې حکومت کوي. عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا لوی ګوند دی. دارنګا نیشنل پارٹی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې حکومت کوي. ټول ګوندونه دا وخت له جمهوریت سره ولاړ دي او دوی به د مارشلا ملاتړ نه کوي. دا وخت په پاکستان کې روانه جګړه د پنجابی اسټابلیشمنت په خپل منځ کې جګړه ده. دا د لاهور د تخت جګړه ده. د پنجابی وزیر اعظم پر ضد پنجابی سیاستوالانو اتحاد کړی دی. کچرته مارشلا لګیږي نو وړوکي صوبې به مخالفت کوي. مدني ټولنه او موږ د میډیا والا به هم د دې مخالفت کوو. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماته داسې ښکاري چې د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم د مارشلا حمایت نه کوي.
دا او د خبریال حامد میر سره د مشال ریډیو مرکه. په پاکستان کې د تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن لخوا په 14 اگست په اسلام آباد کې اعلان شو لانګ مارچونه د هیواد منتخب حکومت له سیاسي فشار سره مخامخ کړي دي. دا چې دغه لانګ مارچونه به د ولسي واکمنۍ ترلاسه شو کوششونو ته زیان ورسوي او کنه په اړه یې عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ازادي مارچ او د مولانا طاهر القادری په مشرۍ د تحریک منهاج القرآن انقلابي مارچ که څه هم په یوه ورځ او په یوه ځای کې ترسره کیږي خو د دوی غوښتنې بیلې بیلې دي. عمران خان دا تور لګوي چې د تیر کال په انتخاباتو کې د لومړي وزیر نواز شریف د مسلم لیگ نون د ګوند پاکي دندې سوی وه نو باید له سره ټاکنې وسي خو مولانا طاهر القادری بیا د ټول نظام نسکورولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان ځینې کارپوهان د دوی احتجاج ته د شک په سترګو ګوري او وایي چې د دې شاته په اصل کې د پاکستاني فوج او ټاکل شوي جمهوري حکومت ترمنځ د واک او اختیار پر سر لانجه ده. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه علي ارقم وایي په واک کې تر راتلو وروسته نواز شریف هڅه وکړه چې د خارجه او داخله پالیسیو په ځینو برخو کې د فوج پر ځای خپله فیصله وکړي. خو د عمران خان او طاهر القادری لانګ مارچونه اوس یو ډول فشار اچوي چې ګواکې نواز شریف له دې کاره پر شا شي.
نواز شریف حکومت اکثر دغه قسم د دغونو مقابله بیا دا کوي چې په ډېر شمېر باندې کې پوسټ کې کم دی لکه هغه غریب او تفلیس دی لکه هغه تفصیلونو کې هغه واک اختیار او طرف په ډېر معاملات کې شریکي کې
کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د فوج د خوشې بغیر ځینې ګامونه پورته کړي وو خو هغه د عدالت او سیاسي ګوندونو له لارې تر 5 کلونو پورې تر فشار لاندې راوستل شو. د سیاسي او دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دغه مارچونه به د منتخب حکومت واک او اختیار بیرته لاسته راوړلو کوششونه له منځه یوسي او شای نواز شریف به مجبور سي چې نور د جوړجاړي له لارې حکومت وکړي.
میرا تو خیال ہے کہ پہنچ گیا ہے سویلین سپریمیسی کو
زما پا خیال دا منتخبہ حکومت واک اختیار تا چکم زیان رسیدون کی وغلا لمخ رسیدل دے زکه چې دا این دفعه 215 سلويختم لګول چې لمخې اسلام آباد پوسټ حواله کړل شوې ده نو دا داسې ده لکه چې وړو کې مارشل لا لګیدلې وي اوس چې د دې لنګ مارچونو په نتیجه کې د پردې شاته کومه سوداګري کیږي او فرض که پوز مداخلت هم نه کوي او د میانواز شریف حکومت دا صرف زرداری د حکومت په شان چلیږي نو دا به دومره کمزوري حکومت وي چې کوي او کنه وي زما په خیال هیڅ فرق به نه وي نو لدی سربا جمہوریت تا ودا ترلاسه نشی
اس سے کوئی جمہوریت کو تقویت نہیں پہنچتی
که چم دا وخت د پاکستان زیاتره ګوندونه د عمران خان او طاهر القادری په مقابل کې د نواز شریف حکومت ملاتړ کوي خو د سیاسي چارو کارپو رضا رومي وای باید دغه سیاسي پټانی عملی ګام پورته کړي
سب سے اہم یہ بات ہے کہ ابھی تک تو میاں نواز شریف
تر ټولو مهم خبردار چې تر اوسه پورې نور ګوندونه د میاں نواز شریف صاحب ملګری دي خو دوی ته نور هم وړاندې تل پکار دي چې یو ګډ محاذ جوړ کړي چې لالار یې پوره کوشش وکړي چې عمران خان د مذاکراتو میز ته راولي تر کومه ځایه چې د طاهر القادری صاحب خبره ده هغه داسې ښکاري چې د خبرو اترو په حق کې نه دی ځکه چې هغه د دې حکومت او نظام ړنګولو هوډ کړی دی خو عمران خان صاحب ته باید په خپل هم دا احساس وي چې کچېرې د دې ټول لوبې څه جوړ شو نو د تبه هیڅ ګټه ونه رسیږي بلکې نوې خلک براشي چې غیر منتخب بوي او د غیر جمهوریتي قوتونو نمائندگان یا استازي بوي
د پاکستان زیاتره کارپوهان وایي ک هر څوک په واقع به خو د پاکستاني فوج او د منتخب حکومت ترمنځ به په آئین کې تشریح شوی واقع اختیار پر سر کشمکش روان وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په ملک د قانون د ودی او د پارلماني دارو شفافیت لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پلډاټ وای چې د پاکستان د آبادۍ یو غټ شمیر اوسیدونکي د جمهوریت نظام په حق کې دی او پوزي حکومت نه خوښوي په دې اړه نور او زمونږ د همکارې رابیا اکرم خان په دې رپورت کې تفصیل
ملک د قانون ودی او پارلماني ادارو شفافیت لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پلډاټ خپل یو سروي کې وایي چې 80% پاکستانیان ملک لپاره منتخبه جمهوریت حکومت خوښوي او 19% اولس پوځي حکومت حمایت کوي د اولس پرایو مشتمل دا سروي چې 13 ورځې جاری شوی دا وایي 3% اولس یو لسم مئی کال 2013 ټول ټاکنې شفافه ګرځولې دي او 80% خلکو په الیکشن کې د درغلو اظهار کړی دی د دې سروي مطابق په ملک کې د خوخی په لحاظ پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په لومړي نمبر وزیر اعظم نواز شریف په دویم او عمران خان په دریم نمبر دی دا سروي وایي چې 22% پاکستانیانو د ټولو ناخوخه مشر د عوامي تحریک او منهاج القرآن ادارې مشر ډاکټر طاهر القادری ګرځولې دي د دې ترڅنګ پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف هم د ناخوخه لیډرانو په فهرست کې شامل دي دا سروي زیاتوي چې د ملک د آبادۍ 85% اولس الیکشن کمیشن کې د اصلاح ضرورت محسوسوي او 25% خلک کو په الیکشن کمیشن د عدم اعتماد او سلور سلویخ فیصد خلکو سهد پوری په الیکشن کمیشن د اعتماد اظهار کړی دی د دې سروې په اړه د پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا اصل کې د حکومت د سلو ورځو کارکردګي په اړه و چې جون کې راتلل په کار و خو د روزي میاشتې او اختر لوجي په دې کې وخت واخستې شو دی وایي د دې سروې په تسلسل کې نورې سرویګانې هم را روانې دي
په بنیادی توګه دا د دې سروې لومړی برخه ده چې مونږ جاری کړه پروانه ورځو کې به مونږ نور هم داسې سیزونه وړاندې کوو کوم چې د جمهوریت او حکمرانۍ په اړه به وي خلک د دې د مختلف اړخونو په اړه څه سوچ لري او دا شان د صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه ولس رای لري
د دې سروې د طریقې په اړه د پیلډاټ مشر زیاتوي چې دوی د سروې یو تحقیقاتي ادارې ګیل پاکستان په مرسته د ساینسي طریقو مطابق کړی ده
د آبادی په تناسب لکه پنجاب 55% ده نو په دې سروې کې هم دومره فیصد خلکو نه رای اخیستې شوې ده نو د هر صوبې د آبادی په تناسب د خلکو رای اخیستې شوې ده او دا په ساینسي بنیادونو شوې دي هر صوبې خلکو سره نیغ په نیغه خبرې شوې دي او په دې کې د غلطۍ د 93% پورې گنجایش وي
د ذکر ده د پیلډاټ دا سروې غونډ ملک د تیرې میاشتې 16 تاریخ نه د روانې میاشتې 16 اگست پورې شوې ده چې پکې د پیلډاټ 45 ډلو د غونډ ملک 3015 خلکو سره نیغ په نیغه مرکې کړې دي
دا مشال ریډیو ده په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په پرنس سړک پر یو دکان د لاسي بم برید شوی دی چې پکې 22 کسان ټپیان شوي دي. ټپي دکاندار وایي دوی د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت سره د پاکستان بیرغونه خرڅول چې پرې برید وشو. د دې برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې قبول کړې نه ده. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې په پرنس سړک د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو پر هغه دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت بیرغونه خرڅېده. د کوټې پولیس وایي دوه کسان چې په موټر سایکل سپاره وو پر دغه دکان یې لومړی د لاسي بم برید وکړ، وروسته یې هوایي ډزې وکړې او په تیښتو کې بریالی سو. په دې برید کې ټپي سوی دکاندار چې په سیول روغتون کې تر درملنې لاندې دی، مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. د سیول لختونه د شعبه حادثاتو ډاکټر عبدالرشید جمالی وایي ټول یې 22 ټپیان سیول لختون ته راوړي چې پکې د دوو حالت د اندېښنې وړ و. د لاسي بم په دې برید کې په دغه دکان کې ولاړ کسان او لارویان هم ژوبل سوي دي. د سلیم په نامه یو اتکلن ماشوم هم په دغه ټپیانو کې و.
سلیم ته څه کول، څنګه ته چیرې وایسته دما کوم؟
زلته دکان کورسینا
خوشحالی لمانځل کیږي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای چې تر پیښې وروسته د کوټه سنډیمن روغتون ته راغی او له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د کوټه په شمول په ټول بلوچستان کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې خوشحالي لمانځل کیږي او په دغه ډول بریدونو کې هغه قوتونه لاس لري چې د ده په خبره ورته له څنګلورو هیوادونو څخه د ترهګرۍ لپاره مرسته کیږي. د تیرې شپې د لاسي بمې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو بلوڅ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې تل په دغه میاشت کې هغه کسان په نقشه کوي چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د وسلوالو په ډزو د پولیسو د یو تانهدار په ګډون دوه پولیس والا وژل شوی دي. چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د لټون د عملیاتو د شروع کېدو وروسته د دغه ښار پر پولیسو حملې زیاتې شوې دي چې تر دې دمه پکې 115 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. تفصیل ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې تیر ماښام د نامعلومه وسلوالو په ډزو د مرکزی ښار د پریډي د سیمې تانهدار وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ایس ایچ او غزنفر کاظمی له ډیوټۍ څخه کور ته روان وو. د کراچۍ د مرکزی ښار پولیس مشر شیراز نذیر په وینا نوموړي پولیس مشر ته ور د مخه ګواښونه کېدل. دی وایي د وژل شوي تانهدار ګاډی چې کله دلته ورو شو نو موټر سایکل ناستو وسلوالو په ده ډزې وکړې چې له امله یې نوموړی ځای په ځای وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه وژل شوي پولیس مشر په کراچۍ ښار کې په روانو عملیاتو کې مهم رول لرلو. یاد دی وي په کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي او ځینې نور د پولیسو سره په مقابلو کې وژل شوي دي. په نیول شوو او وژل شوو کسانو کې یو شمېر د وسلوالو ګوندونو غړي هم شامل دي. په یو بل ورته پیښه کې تیر ماښام د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې یو بل پولیس سرتیری اے ایس آئی جمیل شاه وژل شوی دی. چارواکي وایي په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو تر شروع کېدا راوروستو د پولیسو د وژنې سلسله هم تیزه شوې چې تر دې دمه پکې 115 پولیس سرتیری او مشران وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي د شفیق تینولی او چودری اسلم په څیر افسرانو باندې ځانمرګي حملې شوي او ځینې نور پولیس والا د کمین نیونکو وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. کراچۍ کې روانې بدامنۍ او د دې په ضد د لټون د عملیاتو په نتیجه کې بې له شکه پولیسو ته زیات ځاني نقصانونه اوښتي دي. پولیس د وسلوالو ډلو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی کوي او دغه عناصر هم خپل غچ له پولیسو اخلي. په 2012 او 2014 کلونو کې هم پولیسو په دې لړ کې زیاتې قربانۍ ورکړې. یاد دی وي په کراچۍ کې بیګا د وژل شوي پولیس افسر غزنفر کاظمی د وژنې پړه تر دې دمه کومې ډلې په غا غاړه نه ده اخیستې. خو د دې نه مخکې د نورو پولیس افسرانو ایس ایچ او شفیق تینولی او پولیس مشر چودري اسلم د وژنې پړې وسلوالو طالبانو منلې وې. د دې ترڅنګ د کراچۍ په رضاق آباد سیمه کې د پولیسو پر بس د حملې پړه هم طالبانو منلې وه. په دغې حمله کې دیارلس پولیس کمانډوز وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو د لن خبرونه یو واره بیا له انیس اجمل ناورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې وفاقي حکومت به چیف جسټس ته خواست کوي چې د دې کمیشن لپاره د سپریم کورټ درې ججان وټاکي. د بلوچستان د کوټې په پرین سړک په چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي دي. د کوټې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې ښار په پرین سړک تېره شپه نامعلومو وسلوالو په یو دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې 20 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د هند وزیر اعظم نریندر مودی هغه تازه تورونه رد کړي دي چې ګنی پاکستان په کشمیر کې د پټې جګړې یا د پراکسی وار لپاره د اسلامي وسلوالو ملاتړ کوي. مودی د اګست په 12 په کشمیر کې هندي پوځیانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې هغوی ته د جنگ په نسبت ترهګرۍ له وجې زیاته مرګ ژوبله اوړي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې د پاکستان د پارلماني غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د هغه آئیني بل ملاتړ وکړي چې پکې قبایلي ولس ته د بنیادي انساني حقونو ورکولو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا راتلونکي حکومت ته د سولې په اړه یو پلان وړاندې کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن مشال ریډیو ازادۍ څانګې سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه شورا یو پلان جوړ کړی او هغې به نوي حکومت ته د هغې د کار په پیل کې وړاندې کړي. د فرانس ولسمشر فرانسا اولاند دفتر وایي چې فرانس به په راتلونکو څو ساعتونو کې د عراق د کردانو د بشرتابې د خواست وروستو کردانو ته وسلې ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن غواړي چې هغه په لسګونو زره عراقیان راوباسي چې د عراق په شمال کې په یو غره کې بند پاتې دي او د بشري بحران سره مخامخ دي. او د مصر استازو د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډسبندۍ د غزو لپاره وړاندیز ورکړی دی چې تر مخه یې په غزې کې د خونړیو شخړو د ختمېدو لپاره مذاکرات جاري ساتل کېدای شي. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال رابع اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د لانګ مارچ اعلان نه بس غړمل کې تشویش او د بې یقیني ماحول دی. ادارې وایي دا حالات نور هم سنگینه جوړولو کې ډاکټر طاهر القادری له اړخه د ازادۍ ورځ په موقع د انقلاب مارچ اعلان او دغه غیر محتاط خطابونه هم نمایه کردار لوبوي. ادارې په وینا عمران خان د مذاکراتو په میز راوستلو لپاره د وزیر اعظم ټول تجویزونه او د مختلف سیاسي شخصیاتو کوششونه تر اوسه پورې ناکام ښکاري او هم دې له وجې کامی کچ د ملک آئینی او جمهوری مستقبل په اړه مختلف خدشی مخې ته راځي. ادارې زیاتوي ک د حکومت له اړخه د عدالتي کمیشن په تجویز عمران خان متفق شي نو ملک د غټو مسلو نه بچ کېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي د ملک او قوم د مفاداتو تقاضا ده چې عمران خان د عدالتي تحقیقاتي کمیشن تجویز اومني او د لانګ مارچ په ځای په دې تجویز توجه ورکړي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د شمالي وزیرستان یو غټ شمیر خلک اوس هم رجستریشن نغدو پیسو او د خوراک د شیانو سهولتونو نه محروم دي. ادارې وایي د شمالي وزیرستان یو عوامي نمائنده مطابق چې د سهولتونو محرومه د کډوالو د خندانونو شمیر 55,000 دی. ادارې مخکې لیکي که په دې شمیر کې صحیح حقیقت هم نه وي خو بیا هم حکومت له پدې توجه ورکول پکار ده. ادارې لیکي حکومت د ټول لوزونو باوجود هم د شکایتونو مخې ته روان دي. حکومت د هر قسم سهولیاتو د ورکولو لوس کړي وو. ادارې وای خیبر پختونخوا گورنر له د دې صورتحال فوري نوټس اخستل پکار دی او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې امداد نه پاتې شوی د کډوالو ته د نورو کډوالو غوندې سهولیات ورکړي شي او حکومت له پدې اړه د ځن نه کار هم نه دی اخستل پکار بلکې زر تر زره د کډوالو ته د امدادي شیان ورکول شروع کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالب وسلوالو د زیاتېدونکو اثر او برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د شمالي وزیرستان کډوالو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول کېدلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. غټ کې له هارون بچاورو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي وسلوالو طالبانو په تیرو دوه کلونو کې په کراچۍ ښار کې خپل نفوذ زیات کړی دی. دوی دغلته له خلکو په زوره پیسې اخلي، خپل سیاسي مخالفان وجني او همداراز د ښار پیژندل شوي شخصیتونه په نخه کوي. طالبانو په تیره جون میاشت کې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر هم برید وکړ. لیکنه وایي دا مهال وسلوالو طالبانو د خپلو حملو هدف د کراچۍ ښار پولیس ګرځولي دي. د ښار په ختیځو او شمالي برخو کې چې زیاتره پکې بې وزله پښتانه ژوند کوي، طالبانو پولیس افسران ویشتي، پر تاڼو یې حملې کړي او د پولیسو د جګپوړو چارواکو د وژلو لپاره یې دغو سیمو ته ځانمرګي بریدګر لیږلي دي. په لیکنه کې د حکومتي چارواکو له خولې ویل شوي هغه جګړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پیل شوې وه، لړۍ یې اوس د کراچۍ ښار کوڅو ته غځېدلې ده. لیکنه په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د یو رپورټ په حواله وایي چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې د 200 کسانو مړی موندل شوی چې اکثر پکې داسې وو چې له سخت شکنجې ورسته او یا هم له نږدې فاصلې په ډزو وژل شوی ول. لیکنه زیاتوي د کراچۍ د پولیسو جګپوړو چارواکي په خپلو شخصي خبرو کې د پاکستاني پوځ استخباراتي ادارې ملامتوي چې وایي د عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو سرغړونې کوي چې طالبان یې بیا بدل له پولیسو اخلي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان له شمالي وزیرستانو د خلکو کړي کول له یو لحاظه خوشول چې دغه سیمې ماشومانو ته به د پولیو یا ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شي. وروستۍ شمېرې ښیي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په جوړ کړل شوو رجستریشن پوستو کې 4,25,000 کسانو ته چې 2,500,000 ورڅخه ماشومان دي د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. صحی کارکونکي دغه راز هڅه کوي چې هغه کډوال ماشومان چې شرې، ټی بی او یا هم بل کومه ناروغي ولري علاج یې وشي. د بلال احمد په نوم یو پاکستانی ډاکټر چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره کار کوي ورځپاڼې ته ویلي چې د 2012 کال جون میاشت راهیسې شمالي وزیرستان ته د پولیو په برخه کې د صحی کارکونکو پر تګ بندیز و. د لیکنې تر مخه پر افغانستان او نایجیریا سربیره پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې ماشومانو ته پکې لا هم د پولیو ناروغي لګي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې راپورته شوی سیاسي کړکیچ د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی چې د کراچۍ د ونډو په بازار کې د تیرې ورځې کم کاروبار د دې خبرې غمازی کوي. د لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
برطانوی ورځپاڼه فاینانشل ټایمز خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه څنګه په پاکستان کې سیاسي تاوتریخوالی زیاتیږي او ځینې ګوندونو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د دغه هیواد سټاک مارکیټ د تیرو 15 کالو په موده کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغورځېدلی دی. وزیر اعظم نواز شریف نه دا مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، نو بلخوا د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې هم دوام لري. د ورځپاڼې په خبره دا مهال د پاکستان ټول لوی ښارونه د پټرولو او ډیزلو کمښت سره مخ دي، ځکه چې حکومت د دغو احتجاجونو د ناکامه کولو لپاره په غیر اعلانیه توګه د تیلو پمپونه بند کړي دي. مقاله زیاتوي چې تیر کال پاکستان په اقتصادي توګه د سختو ستونزو سره مخ وو او که IMF په دغه هیواد کې په جمهوري توګه د اقتدار د منتقلۍ په صورت کې 6.6 ارب ډالر ضمانتي قرض پاکستان ته نوې ورکړي، نو دغه ستونزې به نورې هم زیاتې شوې وي. د دغې ضمانتي قرضې له وجې پاکستان د بهرنیو هیوادونو د بانډونو بازار ته رسایي ترلاسه کړه، چې له امله یې د تیرې میاشتې تر پایه د کراچۍ د ونډې بازار کې بې ساري ګټه وکړه. د ورځپاڼې په خبره تیر کال په پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند په پارلمان کې پریکنده اکثریت ترلاسه کړو او حکومت یې جوړ کړو، خو اپوزیشن مشر عمران خان روانه اونۍ کې د شروع شوي احتجاجي مظاهرو له لارې هغه د واک لري کول غواړي. دغه سیاسي کړکېچ او تاوتریخوالی د کراچۍ په سټاک مارکیټ ډېره بد اغېزه وکړه او په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره ټیټې کچې ته راپریوتو. په جرمني کې د ډویچه بانک یو سلاکار کوشک دیاس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان د اقتصاد لپاره د دغه هیواد سیاسي حالت همیشه یو ژوره کنده ثابته شوې ده او د په خبره دغه هیواد له پکار دي چې په دې اړه اصلاحات وکړي. د کوشک دیاس په خبره پاکستان دا مهال د بهرنو نه بلکې په ملک دننه ډیرو اقتصادي او سیاسي ګواښونو سره مخ دی. د په خبره کسو هم د دغه هیواد امنیتي ستونزې هم یو لوی خنډ دی، خو تر ټولو لوی ستونزه د دغه هیواد د اقتصاد لپاره سیاسي تاوتریخوالی دی.
دا وو مجید بابر مرزو شمالی وزیرستان ته. د شمالی وزیرستان د قبیلې مشران وایي دولت ورته یو ځل بیا د دوه ورځې وخت ورکړي چې سیمه دې په هر حال کې خالی کړي. دوی وایي اوس خلک وزیرستان کې دننه پیر کلی سیمه چرته چې خوشي میدان دی کړي پیل کړي شروع کړي دي او دغلته د ژوند هیڅ سهولتونه نشته. دوی وایي دولت سره ډېرې جرګې وکړي خو ورسره یوه هم ونه منله. عمر دراز وزیر له سیمې نه تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان میرعلی ایدک قبیله مشرانو مشال ریډیو ته وویل دولت لخوا یو ځل بیا ورته امر شوی چې سیمه دې په دوه ورځو یعنی نن او سبا کې په هر صورت خالی کړي او د غلطه به عملیات کیږي. د ایدک قبیله مشر محمد عالم مشال ریډیو ته
وویل د نیس په دې سلسله کې د اعلی حکم سره رابطه وشوه چې یاره خو ادا کړ امن خالصه چې کومه چوکیدوري ادا کې وکړه د خپل وطن دا چوکیدوري د پاکستان فوج آرمیانو د کړی دا ادا کې دوی هڅې دي یو شمال طرف ته یو د ادا کې زیړ شاه د جنوب طرف ته دې کې اپریشن کو نیس به داینې دا غاو کې د حکومت سره چې نیس د کومه نیس بل بچی ته دي زنانه چې دي دا به نیس اواله شمال طرف ته ټول منتقل کی د دا غاو یو د دامن ته لږ بیا نیو ته چې خپل سین بوندې ونه ستا نیس د خپل سین ته غره بوده علاقې د نیس ټول دې ته ورسې دا نو ځله د دې خه مخافه ته بونې مشر دی اواز خنه نیس اس دې د ولاته وطن جون وروړي دی او 40000 ابودی دو چې زماتې کری وای او کا ګنا شو وای کا سزوي په تور دو چې نیس سره وای تو بوډاګون زنانا او د نیزم ور بچون دې خو اس ګناه نه ذکر دغه معصوم خالصه
د دې کې او بل سیدون کې احسان الله وای دوا میاشتونه په کرفیو کې ژوند کړي او ما شومان زنانا په رنگارنګ مرزونو اخته شوي اوس چې پیر کلی سیمه تا کړي کوي نو حل تبادلا نو رستون زو ښکار شي
کډه هو تقریبا بس روانه دي بس هر یو سړی دې غم بند لګیا دا لکه قیامت ورس کنا چې باندې ته چې کوم سون او جی آغا بے سبو او جی کا نا مثال داری کویسی حکومت نا چمیشتا دا سبو گاڑی ایغے مخینا اوال خو سرکوری گاڑی رولا جی کا نا جی آل ریڈی مخشنا بیمورن پروتی ویلے جنیش خو سلوے سورے دے کام جو تو پکار پی شوی
چکلا مو شمالی وزیرستان کے دا حکومتی او فوزی چاروا کو سرا تماس ونی وو نو پا دے اڑائے حس نو وائل دا یادونه دا چې 13 اونۍ هم د قبیلې ته دوه ورځې وخت ورکړی شوی وو خو د دوی جرګې مشرانو پریکړه کړې و چې په هیڅ صورت به سیمه خالی نه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایي له امله د سیمې بېکوره شوي خلک د حکومت له طرفه مالی امداد په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دغه پیسې ورته د بانکونو یا د موبایل فون له لارې میلاویږي خو کډوال وایي چې د پیسو ترلاسه کولو پروسه پیچیده ده او نشي کولی چې د حکومت مالی امداد واخلي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود رپورټ لري.
په قدمی وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن په وجه چې کوم متاثر شوي قبایلون ته د حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارو له طرفه د بینکونو او موبایل په وساطت کوم نغد امداد میلاویږي د سیستم د مختلفو پیچیدګیانو په وجه یو شمېر قبایلون د دغې امداد نه بې برخې د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه اولی سره یو قبایلي ګل کریم خان دا وړ ویایي
ډېر مشکلات دي پښې چې اواز یې پیسې روشي نیز تین د کوم تا کیمو بینک کا لور شي کنه هغه نیز نه اکثر پیسې پښې کټ کوي خاص کر مثلا چې کیمو تر پیسو د ادا غلو چې 30000 کوي مو تا پهلا میسج شو دا په 14 جولای باندې هغه د آی ډی نمبر یا مو تر شته مو کلا کمپلین وکړو کمپلین نمبر ما لیکل د ځون سره د دې مو ته دوباره بیا وویل چې ټوټل 21 جولای باندې بل میسج وشي یا حقیقت ته چې مو ته بل میسج وشو هغه د آی ډی نمبر وو چې هغه بیا مو ته
مشال ریڈیو پر دغه براکشه چې په بنوکشه د خصوصي شکایت سیل انفارمیشن افیسر نور اسن داور سره تماس ونی و هغه وویل نور اسن داور دا هم زیاته کړه چې کد د دې باوجود د دې قبایلانو مسله حل نشوا بیا د دوی د قبایلانو د قدرتي افتونو د سماوالو او د نادرا د محکمو د چرواکو سره تماس ونسی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تان دی هلی
پپاو کم دو بجے
د مشال پنم
پ اتمنټه د پاسا دو بجے
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجے
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجے
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجے تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او په لکونو خلک د دې عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومتونو واکمن ګوندونه د کډوالو د مسلو نه زیاته توجه خپل منځي سیاسي کړکیچ ته ورکوي. په دې هکله زموږ همکار منور شاه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې په 14 اگست د مرکزی حکومت خلاف د ازادي مارچ لپاره تیاریانې کوي او څېړونکي وایي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت بعد د مارچ د ناکام کولو هڅه کوي، خو پښتنه داده چې دغه حکومتونه د قبایلی سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي او کڅنګه. په دې حقله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
چې کوم خلک زمګرون راغ ځان روچي دي دا وی هغه شانت دیکھبال دا شانت هغه نشتا او هغه در په در په دروجه میاشم په سخته تیر کو.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نون مشر امیر مقام وای مرکزی حکومت د کډوالو د مرستو لپاره صوبایي حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دی، خو ممکنه ده چې د صوبایي حکومت ترجیحات بدل وي.
اچھا زبر شیر تصویر منظور جو کی تصویر دوبارہ اور عملی طور
هلتا د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر او په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای د دوی حکومت د کډوالو د امداد لپاره هر ډول هلې ځلې کوي، خو د لړکې د مرکزی حکومت تر څنګه نړیوالو مرستو ته هم ډیر ضرورت دی.
صوبا هم خدمت کوي، صوبایي حکومت هم اسپتالونه ورته فعال شوي دي، ډاکټران هم ورته رالېږل شوي دي، دوایان هم ورته فری کړل شوي دي. د دې هر څه باوجود مونږ اعتراف کوو چې دوی ته د نورو ډېرو زیاتو کومکونو تعاون ضرورت دی.
د قبایلي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک لا د وړاندې نه ډېر ځپل شوي، په کار دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونه د سیاست نه بالاتر د کډوالو د مرستو لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي.
تاندې هلې د مشال او نيزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ په کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ په کم 2 بجې.
د پاکستان د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې له موجودو سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د اختیاراتو غځولو لپاره د دې هیواد د آئین په 224 ماده کې بدلون وکړي. تفصیل له پیښور د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
د دې غوښتنې په لړ کې د قبایلي سیمې د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن مشال ریډیو ته وویل
دا د ظلم نه ډک آرټیکل 247 د آئین پاکستان دا د پمونږ باندې ختم کړی شي او د آرټیکل 199 د لاندې څنګه چې عام پاکستاني وګړی تلی شي او د خپل حق لپاره په هایکورټ کې غوښتنه کولی شي، نو دغه اختیار د قبایلو ته ورکړل شي. که فرض کا قومي اسمبلی که دوی دا بل متفقه طور سره پاس نه کړو، بیا د دوی د پاکستان د آئین نه د آرټیکل 1 د بیا لري کی چې قبایل د پاکستان حصہ ده، بیا به قبایل مخکې پیږي چې څه کوي.
د دې خبری کانفرنس پر مهال یو بل قبایلی وکیل تاج محل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله مند دی چې یو سیاسي ګوند به هم د سینیټر پرهت الله بابر د دې بل مخالفت ونه کړي.
خلک به چې پی سی آر کې ترمیم پکار دی، دا پکار دی، دا پکار دی. اوس دا سو کال وشي چې وکیلانو دا جدوجہد شروع کړی دی چې نه د دې اصل مسله چې کومه د آئین پاکستان دی، په قبایلو کې چې کوم ګن پروت دی، کا د ټیریریزم په شکل کې دی، کا د کرپشن په شکل دی، هغه ختم تر هغه پر ناممکن دی چې کومه پر په دې آئین پاکستان 247 کې ترمیم نوي شي. د نور سیاسي قیادتونو نه دا توقع ساتم که هغوی واقعي په جمهوریت مین وي، نو انشاءالله هغوی به د دې مخالفت نه کوي.
د قبایلي سیمې د وکیلانو د ټولنې یو بل غړي فرهاد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې پاکستان پیپلز ګوند د قبایلي سیمې په اړه ځینې اصلاحات اعلان کړي دي او د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د پښتونخوا تیر حکومت د قبایلي سیمې دولت د بنیادی حقونو لپاره یو قرارداد منظور کړی وو.
د 1973 تر اوسه چې کم لاګو دی په دغه کې ټول بنیادی حقوق د پاکستان د شهري د پاره وو، خو زمونږ د پاره د بدقسمتۍ نه تر ننې پورې دغه اختیار نشته. مونږ د امید لرو چې دا ټولې پارټۍ دې په سنجیدګۍ سره په دغه سوچو کې.
د قبایلي سیمې وکیلانو په خبري کانفرنس کې وویل چې د پېښور هایکورټ لارجر بینچ هم د اپریل په میاشت کې مرکزی حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورټ د اختیار د غځولو لپاره دی. د پاکستان پارلیمان د آئین په 238 ماده کې بدلون وکړي، خو په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون تر دې دمه په دې لړ کې سګام نه دی پورته کړی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
مشال ریڈیو
00-420-22-11-2-1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 1947 کال د اگست پر 12 د پاکستان حکومت په بابړه کې د خدای خدمتکارانو په احتجاج کوونکو ډزې وکړې او په سلګونو کسان یې وژل. د پیښې ته په کتو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا تر هغه وخت وروسته نن د پاکستان ریاست یا دولت کړه وړه یا چلند بدل شوی دی، او که بدلون پکې راغلی دی نو څه ډول بدلون دی؟ پر دې موضوع په امیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي، او لاغه پوښتلې چې د بابړې وژنو د خدای خدمتکار تحریک پر مفکورې یا له دې فکر سره د تړلو خلکو پر مفکورو څه اغېز وکړ؟
بابړه چې کوم مسکر او قتل عام وو، د هغې پښتون نېشنلزم باندې خصوصا د خدای خدمتګار تحریک باندې لوی اثر غورځولی دی. زما په نظر کې تر 1970s 1980s پورې دا یاداشت کې ډېر تازه او پښتنو کې یو بیداری پیدا کړ. اوور آل زه دا وایم چې غالبا موږ د هغې خاصه قسم ساتنه ونه کړې شوه چې کم په کار وو. زما په نظر کې بابړه چې دا پښتنو جلیانواله باغ ده، داسې قسم قتل عام داسې نظیر د پاکستان په تاریخ کې غالبا، چونکه قومي تاریخ مطمئن نظر او کم کریډ او کم فلسفه وه، هغه عدم تشدد وانو دا غیر رسپانس په تشدد په شکل کې نه دی راغلی. نو دا هم یو ډېر یونیک خبره ده چې کوم خدای خدمتګاري بنیادی مفکوره او عدم تشدد دغه دې سره نور دواندار شو.
ښه، ډاکټر صاحب، په دې ټول بهیر کې د پښتونخوا د هغه وخت مشر خان عبدالقیوم خان رول تاسو څنګه ارزوئ؟
خان قیوم زموږ علاقې وو، د پېښور نسلا کشمیري وو، او په یو وخت کې خدای خدمتګارو سره پاتې شوی وو. د باچا خان او د ډاکټر خان صاحب ډېر صفتونه کړي دي یو کتاب کې. بیا چې واوري دو مسلم لیگ راسته نو بالکل داسې متنفر شو د خدای خدمتګارو نه، او د هغې برخلاف هر قسم کاروایانه شروع کړې. د جنازه سره ډېر کلک ملګرتیا وه د هغې. زما په نظر کې هی واز کمیشن ټو ډو بابړه مسکر، دا چې د سټیټ حد نه زیات قوت اظهار و. 48
ډاکټر صاحب، محمد تقی تر 1947 زیږیز کال وروسته نن په 2014 کې د لاهور ماډل ټاون پیښې ته په کتو، آیا تاسو ته د ریاست یا د دولت په توګه د پاکستان په کړه وړه یا په چلند کې بدلون ښکاري او که څنګه؟
هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې 48 کې صرف دا نه چې پښتنو سره د بلوچانو سره د قلات کې چې کوم کارونه وشو، د 47 او 48 کې بیا نور صاحب نوروز خان زرگزی سره بیا لږ وروسته دا لیټ 50s او ارلی 60s کې، نو دا خو د ریاست های هینډډ او بدماشي وه، بالکل کلاو او آزاد بدماشي وه. او وجه دا ده چې د هغې په نظر کې د پاکستان ریاست چې کوم هیئت ترکیبي ده، د پاکستان د عوامو کوم تشخص دی، هغه یو اسلامي او نارتھ انډین پنجابي ټایپ تشخص دی چې هر یو کس یا هر یو فکر چې هغه نه لږ مختلف او هغه د پاره قابل برداشت نو. ماډل ټاون والا خو غالبا یو ریلیټیولی لوکل فینامینن ده، او هغه زما په نظر کې دا نه دی چې هغه د پاکستان د سټیټ برخلاف لګیا دی، خو یو اقتدار لپاره یو کشمکش دی. خو یقینا هغه کې هم د سټیټ هغه های هینډډ نس ښکاري. اوور آل په سوچ کې څه بدلون نه راغلی، خو 48 سره کزه کمپیرزن کوم نو هغه به د بلوچانو تحریک پر خلاف شکم د سټیټ کاروای اوس روان ده. په دې موجوده حالاتو کې هغه بلوچان تختول، بیا ابدغی قتل کول، او بیا نغی د لاشونو بے حرمتی او مسخ کول، او بیا غورځول. بنیادی توګه باندې دا د ریاست سرګری د عوامو په ذهن کې د سی او یاره او یو خوف پیدا کول چې هغه بل قسم سوچ ته وونه کی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د ځوانانو د سپورتي لوبو د محکمې مشر تیر ماښام د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو لوبغاړو لپاره د لوبو د یوې میلې پرانیسته وکړه. په دغه مهال د شمالي وزیرستان دوه شپېته لوبډلو ته د لوبو سامانونه ورکړل شو او ځوانانو لوبغاړو ته د خپلې خوښې اظهار د تړونو په کولو سره وکړ. په اړه نور تفصیل له عمر دراز وزیر په رپورټ کې دي.
د شمالی وزیرستان نه بے کور شو لوبغاړو لپاره سپورټس گالا په نوم بیلابیلو لوبو یو میلا یا ټورنامنٹ افتتاح وشوه، چې پکې د شمالی وزیرستان کرکټ، والی بال، باسکیټ بال، فوټ بال، اتلیټکس ټولې دوه شپېته لوبډلې به برخه اخلي او نن د دیارلسمې نیټې نه به تر اتلسمې نیټې پورې اول راوند او بیا دویم راوند یا دویمه برخه شروع کیږي. د شمالی وزیرستان بیلابیلو لوبډلو سره تړلو لوبغاړو ته د لوبو لپاره ټول ضروري سیزونه ورکړل شول او دغه میله کې ځوانانو په روایتي ډول سره اتڼې هم واچولې. د قبایلی سیمو د لوبو مشر ډایریکټر سپورټس فیصل جمیل مشال ریډیو ته وویل د سپورټس ګالې مقصد دا دی چې د شمالي وزیرستان لوبغاړو په مخ خنداګانې بیا راولي او دوی ته مخ په وړاندې تلو لپاره یو موقع په لاس ورکړي.
گورنر صاحب دې کډوالو ته ډېر زیات فکرمند دي. د غوی په هدایت مطابق مونږه د سپورټس ګالې پروګرام په بنو کې وکړو. په کرکټ کې 25 ټیمونه دي، فوټبال کې 14 ټیمونه دي، باسکټ بال، والی بال 2 ټیمونه دي، کبډۍ دا چې کله دا ګاله ختميږي نو چې دې کې کم خخه کلاریان دي، بیا غوی د مختلفو اسوسیشن چې کم دي غوی سره خبره کوو چې دوی د نورو مونږه ټریننګ ورکو او دوی مونږ سره په نېشنل ټیم کې شامل شي.
د شمالي وزیرستان سپورټس منیجر شیراز خان وزیر وایي د وزیرستان بیلابیل لوبډلې به په دغه میله یا ټورنامنٹ کې برخه اخلي او د دوی ټیلنټ به مخ په وړاندې بوزي.
میژ دا پیغام ورکوي چې د میش پلیرونه ټیلنټ چې کیم دی هغه ټیلنټ ضایع نشي، هغه دلاته په بنو شه د خپل ټیلنټ مظاهره وکړو، د ځینې نېشنل او انټرنیشنل سطح باندې د خپل نوم روښانه کړو.
د شمالي وزیرستان یو لوبغاړی شانواز وایي دغه ټورنامنٹ سره دوی ته یو ښه موقع په لاس ورغلی.
کمیشته دی فیسیلیټیز پرووایډ کو په هر سطح باندې کو، ان شاء الله د ملک نمائندګی به کو. میش چونکه آئی ڈی پیز وی او چونکه خپل علاقہ میشته ډیر یو د لا ګورنمنٹ میش په دی وجه باندې ډیر شکر گزاری چې دی میشته بیا چې کومدو د خوښي یو موقع وکړل.
ډایریکټر سپورټس فیصل جمیل په دې موقع وویل د سپورټس ګالا اول راوند نه پس با دویم راوند روانې میاشتې اتلسمې نیټې نه پس بیا شروع کیږي چې تر 15 نیټې پورې به دوام ولري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، قاضی محب، هاکی سټیډیم، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه لانی ساجمل نور. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلی او د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې وفاقي حکومت به چیف جسټس ته خواست کوي چې د دې کمیشن لپاره د سپریم کورټ درې ججان وټاکي. د بلوچستان د کویټې په پرنس سړک په چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي دي. د کویټې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې ښار په پرنس سړک کې رشوه نامعلومو وسله والو په یو دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې 20 کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د پاکستان د هند د وزیر اعظم نریندر مودی هغه تازه تورونه رد کړي دي چې کینو پاکستان په کشمیر کې د پټي جګړې یا د پراکسی وار لپاره د اسلامي وسلوالو ملاتړ کوي. مودی د اگست 12 په کشمیر کې هندي پوځیانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هغوی ته د جنگ په نسبت ترهګرۍ له وجې زیاته مرګ ژوبلا اوړي. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی د پاکستان د پارلیماني غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینیټ کې د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د هغه آئینی بل ملاتړ وکړي چې پکې قبایلي ولس ته د بنیادی انساني حقونو ورکولو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا راتلونکي حکومت ته د سولې په اړه یو پلان وړاندې کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن مشال ریډیو آزادې څانګې سره د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د هڅو په ترڅ کې شورا یو پلان جوړ کړی. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر وای چې فرانس په پراتونکو څو ساعتونو کې د عراق د کردانو د مشرتابې د خواست وروسته کردانو ته وسلې ورکړي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن غواړي چې هغه په لسګونه زره عراقیان راوباسي چې د عراق په شمال کې په یو غره کې بند پاتې دي او د بشري بحران سره مخامخ دي. او د مصر استازو د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډسبندې د غسولو لپاره وړاندیز ورکړي چې تر مخه یې په غزې کې د خونړۍ او شخړو د ختمېدو لپاره مذاکرات جاري ساتل کېدای شي. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چانی ساجمل وړاندې کول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحه امیرزاده، انیسا اجمل او تکنیکی همکار جانتن درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د الله پامن.